아사히라디오
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. طالبانو د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیزونه ولګول. پرون یو شمیر خبریالان د مظاهرو پر مهال وهل ډبول شوي.
همکارای ما وقتی که حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای.
د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر د خپل تاګ له کبله له افغانانو بخښنه غوښتې. امریکایي چارواکي وایي دوی د غنی د وتلو تمه نه درلوده.
هغې باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هېواد پرېښود او ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل.
غزني کې د ماشومانو خوارځواکي ډېره شوې، لاملونه یې بېلابېل دي.
هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه نامیګانی، قحطیګانی، بېکاری، اجتماعي لاملونه، بېسواد ټیټه کچه.
او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی 13 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. پاکستان پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. او ایران وایي پر اټومي تاسیساتو د څارنې مخې نه ده نیولې. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نومه او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. خو دوی نه دي ویلي چې له دوی سره به د کوم قانون له مخې چلند کوي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول او له طالبانو یې د کار، سیاسي برخه کې د ګډون او نورو ورته حقونو د تامین غوښتنه کوله. سپینه مانی وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي بېګا یو خبري کنفرانس ته وکړه. ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوي کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتې شوو امریکایانو د را ایستلو په تړاو وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرست کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. موږ نه تایید کړی او نه موږ ویلی چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلو لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې موږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي اقامې لرونکې او د سایوی ویزو غوښتونکي له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل روسي کانفرنس کې له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو هیله وښوده. طالبانو دمګړی د هوایي ډګر او سیستمونو تر بیا فعالېدو پورې له هیواده په بهر وتلو بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان دمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې ونیول شي. د ښاغلي پیسکوف په خبره یوه اساسي مسله په کابل کې د روسیې د ډیپلوماتانو د امنیت ساتل دي او روسیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو راتلونکي ګامونه څاري. طالبانو په کابل باندې له څه باندې 20 ورځو ولکې وروسته د سه شنبې په ورځ ناوخته خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د گاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لمړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې و وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولسی او اقتصادي ثبات تضمین شي، سول راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړي چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري. په تیر بیا دې مهم وخت کې
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې په پاکستان کې چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا شي. د افغانستان د گاونډیانو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او ډیموکراتانو پرون د اگست په 8مه پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندې کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړې دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دی ورپریښي. د جرمني خبری اجانس ډي پی اے د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران رونتیا په ډاګه کوي. او امریکا د نورد ستریم 2 غازو پایپ لاین د پروژې یو سرسخت منتقده په بهرنۍ چارو وزارت کې په یو مهمه څوکۍ ګمارلې. رابین دانیګان له لومړي سره جرمني ته د روسیې د طبي غازو د انتقال په هدف د نورد ستریم 2 د پایپ لاین د غزولو مخالفه و. اغلې دانیګان تازه په بهرنۍ چارو وزارت کې د مرکزی او ختیځ اروپا په تیره بیا د اوکراین د پالیسیو په تړاو د څارونکو په توګه ګمارل شوی. دانیګان تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده درلوده. اوس په اوکراین سربیره د اوکراین، بلاروس، پولند، هنګری او چک جمهوریت په تړاو د امریکا د سیاستونو په تعین کې هم رول ولوبوي. د نورد ستریم 2 یولس میلیارد ډالریزه پروژه به په می میاشت کې د جو بایدن د ادارې تر موافقې وروسته پر مخ ولاړه او تمه ده ژر بشپړه شي. د امریکا لخوا د نورد ستریم 2 په تړاو هغه وخت نرمښت له جرمني سره د اړیکو د ښه والي لپاره ښودل شوی و. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونه د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو تازه په افغانستان کې پر مظاهرو بندیز لګولې دی. دوی ویلي چې د اوس لپاره مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر هر نوم او هر عنوان لاندې د مظاهرو له تنظیمولو ډډه وکړي. دوی دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان پلازمینه کابل او یو شمیر نور ښارونه د طالبانو پر ضد مظاهرو شاهدان وو. د دغو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبریالان هم وهل او ډبول شوي دي. په دې ډله کې د اطلاعات روز ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي چې څو ساعته توقیف شوي او د توقیف پر مهال وهل ټکول شوي هم دي. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې د صفی الله استانګزي په راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکاري دي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجې او وهلو نښې لیدل کېدې.
اثر شکنجه او ضرب شتم دیده میشه.
د خغلی دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکونکو پرونی ول شوی او دوه روختون ته وړل شوی او دوه اونې استراحت ورکړل شوی. که څام طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر خبرې لاندې دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او څو ساعته وروسته خوشی شو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې دا خبرې لاندې نو پیژندل شوې او نه د کار اجازه نامې درلودې. که څام طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاد توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې شلو ورځو کې په بې شمېره توګه خبرې لاندې باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابی زیاتوي دوی له طالبانو د خو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه د رسنیو او نړیوالې ټولنې ته څه وایي، کرا او رښتینی خبره به وي. مګر متاسفانه په وروستیو څو ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستوی څو ورځو کې د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر ولایتونه د لاریونونو شاهد دي، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي او یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویاند د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حالې کوم تظاهرات را کوم میبینیم به سر خود است.
هغه مظاهره چې موږ یې وسوینو خپل سر دی او ګډوډي پکې پارول کیږي. موږ هغه کې پیژنو پویګو چې د دې لاریونونو تر شا دی او له بهر څخه د بحران رهبری کوي. هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، خار په ګډوډي او خلک هم اندېښمن وي.
مردم د تشویش بوفته.
مجاهد د هم ویل تر غو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نوي او د مظاهرو قوانین او لوایح نوي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتی د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ګوخه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښته چې واکمنی د سولې او ثبات لټینګښت پرته پایته ورسیده. خاغلی غنی پرون په خپل ټویټر په یو اوږد بیان کې ویلي چې د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه هم بې ځای دي. د ویلي که چیرته څوک دا تور غواړي سپین کی، نو دای چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په سطحه دی یو پلاوی په دې برخه کې پلټنې وکړي. اخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي و چې تر مرګه به په افغانستان کې پاتې کیږي، مګر په سبا یې هیواد پریښود. تفصیل په دې راپور کې.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړي. د چهار شنبې په ورځې په خپل ټویټر باندې په یو اوږده بیان کې څو مسلې یادې کړي. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل چې ګواکې د میلیونونو ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې و چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اگست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسې خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونه ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس ټلویزیون په امریکا کې چې چهارشنبه په شپه خبره شوه همدغه مسله مطرح کړه. چې غنی له میلیونونو ډالرو نقد پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن په جواب کې وویل پاری باندې زه نه پوهیږم، څه چې زه پوهیږم دا دی چې هغه هیواد پریښود. په یو ډیر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړیدل او حکومت هم پام دې شان. د امریکا د بارونو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته ویلي وو چې تر مرګ پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار اسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پرونی بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي په سپارښتنه پریښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پریښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه چې ټوپک غلی وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. خغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېمه شپه د اګست په 13مه هم یو بیان ورکړی او ویلی وو که نوی وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوی وای. محمد اشرف غنی په پرونی بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څیر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل
I'm not interested at this
point. زوس وخت علاقه من نیم چې شاته وګورم. کافي وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوي. د اګست 15مه طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وو د افغانستان ووت. له هماغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو پر نوې اعلان شوې کابینې یوه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په سرپرسته اداره کې چې د چهارشنبې په ورځ یې کار پیل کړ ټول غړي د طالبانو سخت دریځه کسان دي او هیڅ میرمنه پکې نشته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د طالبانو د کابینې پر جوړښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. اروپایي ټولنې هم پر دې کابینې چې طالبانو لنډمهاله بللې نیوکه کړې. ګارډین ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې دې ته هم کتنه کړې چې طالبانو د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیولې ده. ورځپاڼې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله لیکلي چې د استرالیا اس بي اس ټلویزیون ته یې ویلي د ښځو لپاره ورزش نه مناسب دی او نه هم یوه اړتیا. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د ښځو پر مظاهرو تمرکز کړی دی او ویلي دي د هغه طالب انځور ټولنیزو رسنیو کې ډیر ښکته پورته کیږي چې د یوې مظاهره کوونکي مخ ته یې د ټوپک شپېلۍ نیولې ده. په لیکنه کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې د دې میرمنې میړانه ډیره ستایل شوې ده. د ښځو دا مظاهرې په کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز او ځینو نورو ښارونو کې ترسره شوي. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او سیاسي ګډون حق غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې او هغوی یې ویرولې دي. او واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا یوې بلې موضوع باندې لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي د امریکا اداره له هغو راپورونو سره په چار چلند کې له ستونزو سره مخامخ ده چې ویل کیږي د امریکایي اتباعو یوه الوتکه د مزار شریف په هوایي ډګر کې بنده پاته ده. د ورځپاڼې په باور دې راپورونو پر ولسمشر جو بایدن نیوکې زیاتې کړي او هغه دا چې د ولې د ټولو امریکایي اتباعو له ایستلو مخکې له افغانستان خپل پوځیان وویستل. د راپورونو له مخې د لسګونو امریکایي اتباعو الوتکه له تیرو څو ورځو راهیسې د مزار په هوایي ډګر کې بنده پاته ده او دې ته په تمه ده چې طالبان دوهې ته د الوتنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ لاره نه لري چې څنګه د دغو بندو پاتې شوو کسانو په اړه څېړنه وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. په غزنی کې د خوارزواکو ماشومان شمیر په تیر په تیزی سره مخ په زیاتېدو دی. په دغه ځای کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ستونزې لاملونه بیلابیل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ماشومان کې سوې تغذیه یا خوارزواکي
د غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډیرای ستونزو له امله په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه په تیزی سره مخ په لوړې دوده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل جګړې، فقر، بیوزلۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی.
سویت غزنی پیښې ورځ تر بلې په غزنی کې مخ په زیاتېدو دي، ځکه دغه هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه نامنیګانی، قحطیګانی، بیکاری، اجتماعي لاملونه، د سواد ټیټه کچه، وچکالي، دغه هغه اساسي لاملونه دي. اوس خلک ډېر غریبان دي، نسي کولی خپلو ماشومانو ته د پام وړ غذا برابره کړي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي که یوې خوا ته د خورځواکو ماشومانو شمیر ورځ بلې ته زیاتېږي، نو بل لور ته د غزنی د قرهباغ او مقر په ولسوالیو کې د خورځواکو ماشومانو د بستر څانګې د جګړو له امله له منځه تللي دي، چې له امله یې د شپږو ولسوالیو لپاره دغه خدمات په ټپه درېدلي دي. نوموړی زیاتوي په دغه برخه کې تر یوې اندازې شیدې، درمل او مسلکي ډاکټران لرو، خو له بده مرغه چې د ځای له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. ښاغلی نیکمل د روغتیا په برخه کې له نړیوالو څخه د مرستې د دوام غوښتنه کوي.
زموږ د تغذیې خدمات د مکر په شبخانه کې کله هغه بمبارد سوه، نو هغه د تغذیې وارډ مکمل له بینه لاړ کړي، نو اوس هلته مریضان نه بستریږي. خو به هلته مریضان بستر کېدل، د مقرو، د ناوې، د اوبند، ګیلان او حتی دې خواته د هزاره وو مریضان او خپله د مقر مریضان به ټول هلته بستر کېدل. له بلې خوا نه عین موضوع په قره باغ کې هم ده، نو اوس هغه لوډ د غزني په ولایت شفخانه باندې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د یوې سروې له مخې ویلي و چې په دغه هېواد کې څه باندې 40% ماشومان له خورځواکۍ سره مخ دي. روغتیا پالان خورځواکۍ د ټولنې د وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره یوه ګواښونکې ناروغۍ یادوي. د عامه ناروغۍ متخصص ډاکټر نظر افغان وایي خورځواکۍ د نورو ستونزو تر څنګ د ماشوم مغز او دماغ ته هم صدمه رسوي، چې وروسته بیا د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. د وجود نور غړي یې وده نه کوي، د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ډیری وخت ناروغه کیږي. د ډیری ډنګرۍ یا پړسوب ناروغي هم ورته پیدا کیږي.
خورځواکۍ په ماشومانو کې د قد د ټیټوالي سره سره مختلف ناروغۍ هم رامنځته کوي، لکه کواشرکور او مرسموس ناروغۍ چې دي په ماشومانو کې ډیر عام لیدل کیږي، په خصوصا هغه ماشومانو کې چې له خورځواکۍ سره مخامخ وي. بلکې د هغوی په ذهن، فکر، د هغوی په مکمل وجود باندې، دفاعي سیستم باندې منفي اغیزې لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو لڅبان دی یوې لسیزې څخه وخت په وخت تر سختو جګړو راتیر سوي، چې دغه جګړو لامل ډیرای خلک له فقر، بیوزلۍ، ټولنیزو او هررخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې یو هم په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه لوړیدل دي.
له غزنی ورزو څنګلوري ولایت پکتیکا ته د غلطه میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لګوال شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنۍ مرستې ورکول شي. دوی زیاتوي کله ژمی مخکې ورسره د ژمنیو توکو مرستې ونه شي، نو دوی به له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شي. بل ورته ځایي چارواکي هیله من دي چې طالبانو مرستندویه بنسټونو ته اجازه ورکړي او دې کسانو ته به مرستې ورسیږي.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کېدونکو مرستې لګې بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنۍ مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سور جمعی لري، خو په هغه ځای کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیم کې میشت وزیرستاني کډوال زاهد الله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیری ډېره سخته وي.
امید نه حکومت دغه غوښتنه ده چې موږ ته میاشت په میاشت مرسته ورسي. امید په ناروغۍ جامه د خیمې ضرورت دی، نه د روپۍ ضرورت دی. موږ ټول خلک سوړه کړی په ګرینه کې پونډیږي، هېڅ اسباب یې نشته دی.
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داور چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي، هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څوارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي.
نلاری
وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي ول دوی ژمنه یو توکو خیمو او نقدو پیسو ته اړتیا لري.
سامان را سوال بل زما روغای خیمه پاید نه دغه ډیر ذرات خل مشکل کده.
د پکتیکا چارواکی وای په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ونیم ډیرې مؤسسات او کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلیار چې څه موده مخکې آزادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل شوې د کار د فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجسو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت زمان سره رسیږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره پر مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص شي. سپینه مانی وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې مانۍ ویاند جنسا کې بیګا په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. د روسیې ولسمشرۍ مانۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اجانس د روسیې د جمهور رئیس د ویاند میتروپیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. د اروپا په پارلمان کې سوسیالیستانو او دیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندي کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کړې ده. او د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغو هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
زه وسیم الله احمد دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قسم نه لاسګار لاسی کراچۍ باندې مزدوری کوم.
څومره وخت کې د مزدوری کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زه هم مزدوری په وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال زما وشو نه نه کال وشو زه بس مزدوری کوم دې بازار.
نور مکتب شویلې وې کنه؟
مکتب نه تم پورې ویلې دې بس غریب غربت وجه نه مس مکتب دا دوه درې کاله کیږي پرېښې مې نیم تلې مکتب.
او کور کې څو کسان استې؟
کور کې بس ته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنم دا یوازې ته؟
نه زما نور یو رونه بل دی کوټه ده بس زه مشر یم کور کې بس ټول مشر زما یو پلان مې د سپینګلې هغه کار قسم نشي کولای ټول کور زه ساتم کور بس لټ ټول زما په غاړه ده.
د ورځې تقریبا 100 روپۍ پیدا کی؟
ورځ دا مخې به ډېرې کېدې کالدار ټیم کې 300 اوس دا افغانۍ دی سر یې شل یې سر دې بازارونه به خراب شي.
نو په دې کار کې گزاره د کور
بس نم کیږي خو وس الله تم ځان سپار دی بس گزاره کوم روانه کړم.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي
ولی نه لري سبق سره شوق لري خو بس کور را بغاله دی غریبي ده بس د غریبۍ د وجه نه مونږ اوس نش کولی چې تعلیم ته مخه کړو ځکه چې هلته هم غریبي ده او بل تعلیم چې دی دا د یو مالدار د وس لرونکي خلکو کار دی چې هغه دا کې نو چې یو سړي ته کور ور په غاړه یو د کور ټول مسولیت ور په غاړه نو هغه به څه تعلیم وکړي څه به تعلیم ته وخت ورکړي.
په همدې خبرو اترو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په کابل کې ونیمه بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکاره فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.